ازادي رادیو دات کام ته ورشي، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پانه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې خلک شکایت کوي چې ترافیکي پیښې ډېرې دي، موټر چلوونکي احتیاط نه کوي او لارې هم خراب دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ او بې انصافۍ لامل د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، هم دغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسخه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالۍ لوجنه پلارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي، او بل طرف ته زموږ د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زموږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یې، زنانه ورسره یې، مریضان ورسره یې، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یې، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل، د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی، په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 300 کرا دي، او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه خصل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلۍ او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو. د 2014 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه د جنوبی کوریایي ویلې کوالی وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
وړاندې مو په خبرونه کې د دې لیکوالي لژوند او د لیکوالي لطرز خبرو. په دې خبرونه کې شعر لرو.
تور پیکی او ټیک می دواړه یو پر بل باندې مین او په لمن کې می جنت جنت وای پیوی.
د نام تو لیکوال آنتون چخوف یو کیسه مو در تشباړلې، او د دې کیسې شننه هم در سره شریکوم. په ننګرهار کې چې څو کاله مخکې هر میاشت لسلو ډیر کتابونه چاپېدل، نن سبا لسلو ډیر نه خبريشي. یو الاته
کله چې وجلی مکتب ته او پونتون تنه پری خودل کیږي، نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکي.
په خبرونه کې به لنور الاتون هم خبر شي. لدی دوده مو هم خبره.
زنه په پېرنس مال دی
چای خو نه بل خانوم نه لري چای نو خبره دغه.
د ادبیاتو د سشکل د نوبل جایزه د جنوبی کوریا د لیکوالي هان کینګ په برخه شوه. دا لمړی ځل دی چې د جنوبی کوریا یو لیکوال یا لیکوال د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. تیر اونۍ پنځشنبه د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میټس مالم دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang.
دا 2023 کال د ادبیاتو د نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوالي هانګ کانګ ته د هغې د شاعرانه بلیغ نثر لپاره ځانګړې شوې ده. دا له تاریخي ناخوالو سره مبارزه کوي او د انساني ژوند له شکستونو پرده پورته کوي.
Fragility of human life.
لنو لسو یو نیبیم کال راهیسی چې د نوبل جایزې ورکول کیږي تر اوسه پورې د ادبیاتو په برخه کې یو سل او یو وشت کسانو د جایزې ترلاسه کړې دي او دا اتلسم ځل دی چې دا جایزې وشت لیکوالته ځانګړي کیږي. کله ناکله په یو کال کې دا جایزه دوه کسانو ته اختصاصي شي. درې پنځوس کلنی هان کینګ په 2018 کال کې د بوکر مهم ادبي جایزه ترلاسه کړې وه. هغه وخت د صاحب خوړون کې په نامه ناول دې ته دا جایزه ور په برخه کړه. په دې ناول کې یو شزه د غوښې له خوراک ورسره تر دې لاس اخلي چې خوب ویني بد خوب. دا خوب د دې شخصي ژوند بدلوي او له کورنۍ سره پر اړیکو اغیز کوي. د سویډن اکاډمي د نوبل جایزې د کمیټې مستقل سکرتر میتس مالم وای چې هان کینګ چې کله د نوبل جایزې خبروله
I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having a
Mala Han Kang sara pa telefon khabar wakri. Da pa ta bukhta wa da sira takhkara shwa che la khpal zoi sara ha ga shiba dode khlasa kri wa. Da di elan ta la ka chi chamtu na wa. Mug da December da chamtu wali pa la wa khaki do. Dalta da di li do ta dir le wala yu.
Very much forward to meeting her here then.
هانګ کانګ په خپل جایزه د دسمبر په لسمه د تیرو کلونو په څیر د الفرد نوبل د تلین په ورستر لا سکړي. د نوبل جایزه د مانوي ګټې ترڅنګ یو لس میلیونه سویډنی کراونه مادي ارزښت لري چې شاوخوا 9,000 امریکایي ډالر کیږي. اغلی کانګ د 1980 کال د نومبر په 28مه د جنوبي کوریا په ګوانګجو ښار کې چې یو تاریخي ښار دی زیږیدلی دی. د دې پلار هان سیونګ وون هم لیکوال و. د هانګ کانګ شهرت د نویو مکلونو په پیل کې هغه وخت په جنوبي کوریا کې زیات شو چې دې د سیول ژمی په نوم شعر ولیکه. بیا یې په 1995 کال کې د شعر ټولګه چاپ شوه. تر دې وروسته یې د لنډو کیسو مجموعه چاپ کړه او څو کاله وروسته یې سبزي خوړونکی ناول ولیکه. کره کتونکي وایي چې د هانګ کانګ کیسې د ذهني او فزیکي کشمکش یو ترکیب دی چې د ختیځ فکر پرې برلاسه دی. په 2013 کال کې دی په یو ناول کې د پښې د ټپ موضوع راخیستی ده. کرکټر درس غمي خو درملنه نه کوي. په دې ناول کې د اصلي کرکټر او د دې د مړي خور ترمنځ هم یو دردناک تړون شته. په دې کیسه کې لیکواله دا راته وایي چې هیڅ رنځ نه کمیشي. پروسه شکل د نوبل د ادبیاتو جایزه نارویجی لیکوال یون فوسی اخیستی وه چې هغه ته هم د هانګ کانګ په څیر د ښکلي نثر په خاطر ورکړل شوی وه. د سشکل د نوبل جایزې ګټون کې هانګ کانګ ته اتکل مخکې د من بوکر جایزه ورکړل شوې ده. دا جایزه په بوکر مشهور ده چې هر کال د نړۍ غوره ناول ته ورکول کیږي. بوکر جایزه تر 2014 کال پورې د مشترک المنافع غړو هیوادو لیکوالانو ته ورکول کیده، خو له 2014 کال راهیسې د ټولې نړۍ لیکوالانو ته چې په انګلیسي ژبه ناول لیکلی یا په انګلیسي ژبه ناول ترجمه شوی وي دا جایزه ورکول کیږي. د بوکر جایزه د مانوي ارزښت ترڅنګ 500,000 بریتانیایي پاوند مادي ګټه لري. هندي لیکوالې سوزانا ارونداتي روي په 1990 کال کې دا جایزه اخیستې ده. ارونداتي روي اوس د خپلو خاطرو د کتاب د خپرېدو تکل کړی دی. دا وایي چې تازه اثر یې چې لا چاپ ته نه دی سپارل شوی له خپلې مور څخه په الهام لیکلی دی. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د بوکر جایزې ګټونکې هندۍ لیکواله سوزانا ارونداتي روي د راتلونکي کال تر سمبولې پورې د خپلو خاطرو لومړی کتاب چې د خپلې مور لمړيني څخه په الهام اخشلې خبروي. دا کتاب چې مور ماری میرازي نومیږي د همیش هملټن خبرندوی ټولنې له لوري چاپی شي او له خپلې مور سره د ارونداتي روي پر پیچلیو اړیکو او له ماشومتوب څخه تر اوسه پورې د دې پر ژوند تمرکز لري. ارونداتي روي چې تر ډیره د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای یا د ګاډ آف د سمال ثینګز د چاپ خاطر مشهوره شوی، په یو بیان کې وویل چې پر دې کتابه د 1400 لومړي له سمبلې میاشتې او د خپل مور ماری روي له مړینې وروسته کار پیل کړی دی. ارونداتي روي خپل مور ماری ته د یو داسې زړوري او حیرانوونکې شزې په سترګه ګوري چې دې په خپل ټول ژوند کې لیدلې ده. دا وایي خپل ټول وخت یې د دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی دی. د زیاته کړه شای زما د مور په څیر یوه مور زما په څیر د لیکوالي لور مستحق دی. او شای زما په څیر یو لیکواله د هغه په څیر د مور مستحق وي. مورمن روی همدارز لیکلی په دې خوښی نه ده چې بې مور شوې ده، خو د وی لیکوالې په توګه تر دې ډیره په دې غمجن ده چې جذاب موضوع یې له لاسه ورکړی ده. د همیش هملتن خبرندوی ټولنې رئیس سیمون پراسر د روی د خاطرو کتاب چې د هغې د ژوند بیلابیل اړخونه او لیکنې پکې رانغښتل شوي حیرانوونکی بللی دی. د ښاغلی پراسر په وینا د اثر د اروندداتي روی په شان الهام بخښونکی دی او د افراد تر حده له صداقته ډک دی. ځینې وختونه خندونکی او په عین حال کې ژور اغیزناک دی. روی چې مخکې په 1990 کې د خپل ناول د کوچنیو شیانو خدای لپاره د بوکر جایزه ګټلې، په وروستیو کلونو کې د خپل سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په خاطر هم پیژندل شوې ده. دا په هند کې د نریندرا مودی د حکومت کلکه منتقده ده او په ځلونو د حکومت پر هغو قوانینو نیوکه کړې چې اقلیتونه په نښه کوي. اروندداتي روی په ورستیو کې د پن پینټر جایزه هم وګټله. دا جایزه هغو لیکوالانو ته ورکول کیږي چې د فقید ډراما لیکوال هارول پینټر په وینا د نړۍ په اړه هوټ نه بدلیدونکی دی. دا اعلان دوی ورې ورسته له هغه وشو چې هندي چارواکو د هغو څرګندونو په خاطر د روی د قضایي تعقیب امر صادر کړ چې هغه څوارلس کاله وړاندې د کشمیر په اړه کړی وي. روی په 2013 میلادي کال کې په یو غونډه کې ویلي وو چې د لانجمن کشمیر سیمه هیڅکله د هند نه بیلیدونکي برخه نه و. هند کشمیر د خپلې خاورې نه بیلیدونکي برخه بولي. دا څرګندونې د دې سبب شوه چې اغلی روی د هند ترورستي ضد قوانینو لمخې له قانوني تعقیب سره مخامخ شي. په جواب کې د هند سلګونو اکاډمیکو شخصیتونو د پوهنتونونو استادانو فعالانو او خبریالانو یو پرانیستی لیک لاسلیک کړ او له حکومت څخه وغوښتل چې د میرمن روی د محاکمې پریکړه بیرته واخلي. د هند د غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي قانون چې پر اساس د تعقیب اجازه ورکول کیږي په دې خاطر بدنام دی چې کڅو پر دې اساس ونیول شي په اسانه ضمانت هم نه منل کیږي او ډیری وختونه تورن تر محاکمه کېدو مخکې په کلونو زندان تیروي. منتقدان دا قانون غیر قانوني او غیر دیموکراتیک بولی او په دې باور دي چې د نریندرا مودی حکومت له دې قانون څخه د خپلو منتقدانو د غلي کولو لپاره کار اخلي. میرمن روی پر بوکر جایزې سربیره د غوره سناریو د لیکلو په خاطر د ملي فلم جایزه او ګڼې نورې جایزې ترلاسه کړې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د منلي شاعر پروین ملال شعر د دوی په شخ
د الماسو چنا تا ونه د تمش په وم دک د ستوري بچ کول وړانګي وړانګي کړي د دوار شوند پر تندي مې د سپوږمۍ ټیک د الماسو په چنو کې به دما تور په کای او ټیک مې دوار یو پر بل باندې مې نو په لمن کې مې جنت جنت ور پیوې د چپو پر شور مې پلونه تر سهار پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپم تر لمن لاندې مستور نازولې ماشومان و بيده سوي سپورمې خوب لیدې زما د تور پورې مې پکشتي کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم یالې وم د سیندونو پر بامونو تویدم د لاجور ګرنجنونې مې په لاس کې د کوتر تور سترګو ته مې خپله د رنجو شایسته شایسته تیاره کراله تاوانه لیدم شپم د زندان په تور انګړ کې و مولان د یوې ونی پر پاڼو څو شېبې را ورېدم څنګه څنګه پر اګر کې لکه ساوم ګرځېدم د وریشمینو مړوندونو خیال او خوبم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم شپه وم رنگیدلی پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وشمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیش په غیش د کائناتو غرنوی ونو پل پل شکلونه پس پوژوی برانگو پسم او غر غشتمه سما تاریه دو او بو پشان چشلی سما سر ترتانیش دیوه سای سما زگر کی پور تک شدت لله دنکت با وزرونو الوتمه الوتمه تاوانه لیدم اشپام دا چوبتیا پا موسیقی که نسیده مدنالی دا طول و سپین و طول و زیل و ماشمان و سکه مورم پزنگو که دا هلال می زنگوله دا خیالون و پرنگین و جزیرون می گرزوله پشایستا و زردار برا خلو از پوشمی پلوری تلله چارونا او چا تیاره را طوله وله چا پروح او چا پا جسم که گرله تاوانه لیدم اشپاوام سر ترنک خوب او خیالوم پا انظر دا کائناتو کی جمالوم پا انظر دا کائناتو کی جمال
لاغلی ملال سخمنانه چی دا شیری پاسدی راڑوی مجلی خبرونه پا خپل ژغ ولو راوه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په نن کار هر کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیکاری د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتیدو د طالبانو د حکومت له خوا د کتابونو په خپراوي کلک څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړي دوی وای مخکبه په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپریدل خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکو هم وای اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چان ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خبراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خبرېدو بازار په ټپه ولاړ دی په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځو پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي د کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک کارونه د دې کتابونو په غوښته حتی په لږو کتابونو به واخسته کتاب بلوسته هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شي نو هغه اوس نه راځي راځي هم ډیر کم راځي
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بیوزلی او بیکاری د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم غیس کړي طالبانو د غراز لښپګم ټولګي پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې د کتابونو پلورونکو وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و د غنجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیری په ننګرهار کې اوس مهال تر ډیر خبرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبرې د تیر جمهوریت نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي په ورته وخت کې په ننګرهار کې اوس مهال مسولین او د خونځي زکونکو وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت لامل نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیری د ننګرهار پونتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي یو ماسل سمي الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګتي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کول پسې
د مطالعه رنگ هم هم د غشانو چې کمزورې کړي دي او خلک چې یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پریخودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پریخودل کیږم ولې زه مکتب تن پریخودل کیږم نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته څنګه د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکین چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زامبلتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریښې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکین شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. ښه ده چې یوازې یو، انا سیمیونونا زړه مې ډک دی چې درته تشه کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه ما مدینه یې درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې را وباسه. انا سیمیونونا خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده راتاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو، په چمن باندې یې ټوپ را ټوپ کړل او شړپ شو اوبو ته ور ولوید. لاپکین چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته. له خوښیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کېږي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلی او بل ښکلول ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سین ته وکتل او حق پک شول. د انا سیمیونونا ورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل، او هو هو ښکلول، زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و، تر ژبې لاندې وسخونځېده او ویې ویل، ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډیره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل، یو روبل راکړې، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه او راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و، او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم راپیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل، پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې په کار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شغ وخندل، سترګه یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل، آها ها، ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم دستي له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوږه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلی مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسر یې کاوه، ویل یې، ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس پراشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغېزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی د سې کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه، دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغسې وشول، اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د ده د کیسو له پای څخه لوستونکی اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمیږي چې لوستونکی خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیریدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندوره شیبه هغه ده چې د شیطان هلک ته یې سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له امله ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي، د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی، له هغه خبري شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
کچیرته په بهرنیو هیوادونو کې لایوچا چې د افغانانو له دود دستور سره سنات آشنا دی، څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي، شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی چای ته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یوویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم د چای لومړۍ پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدې کېدل. د افغانستان د سوداګری وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښات شي کړی دي. څول سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاهد چې په وروستیو کلونو کې دود شوی د هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شولې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي، لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی، خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغه ځایونو کې چې غنۍ نه کرل کیږي، تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیوا چای نه میاني؟ برازیل.
برازیل
د ځوانانو او پخو عمر لرونکو د کیسو او خندا دا مجلسونه په شنو چایو توده دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دا ډول راټولېدل او مجلسونه په بیساري توګه زیات دي.
زنه په پیاوړي مالګي
چای خو نه بل قانون نه لري چای نو خبره دغه خان
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی د وای هر ورځ د ماپشین د جماعت تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي
چای خو نو زیول چ مینوال ډیر ما او چای سر موږ داسې او چای داسې دغه لري د نیک نشره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نک آرام او چای دغه سی دوه ګټه لري چې مثال ستړیا په وخت کې سړی نک وساک کې ژبانی چای د عادت مور سره ګرځېدلې نو چای چې ونه خو برنه کې د سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او گاز ډیر کم خلک یوازې په شار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خواند لري محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړي شین چای جوړوي او په خبره له نورو ملګرو سره یو ځای شي
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال بخي زیاتی خصوصا په اورزګان ولایت کې بخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد یو دمه کوي او ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کور سره تراول سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکي نو شنه چای مینوال بخي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو کدر ته ما چې دا سي زیاتی مینوال ما یاندې کینه چې د شنه چای خو څه جې چای خورم او هغه سم چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخستان دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم خورم ملګر یاران مر سره خوري هغه مر سره کښنی نو ځ خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې وام ز چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راک نه غ چاشت چای راک مخستان چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال لکه چاشت مخستان نه
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وای شین چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي
یار اته جش کاله یا نه جش کاله به کې شي دا چای خورم دا چای هم موږ د جدا پاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې برا مشنه چای راو غوړ شنه چای و خورو د ازمیاته پارم ډیر غټل لري د سراته تکویه د پارم ډیر غټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپشن چاشت خو دا کار په وخت
د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلی وادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلی روغتیایي ګټې لري د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد زیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره وزه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل
I'm not.